라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 28 او د نومبر 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان حالواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حالواش د راپور په اساس دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر اعدام شوی. سب کال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1,600 تنه په ایران کې اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو په برخه کې عادلانه چلند نه کوي او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په زابل ولایت کې د وی 12 کلن نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه په خپل اکسپانه دا خبره خبره کړې. په بیان کې دا شوې چې د ښځو د بشري حقوقو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بدو کې د نجونو د ورکړې مخنیوي کړی دی. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو بیا تر دې مخکې په خپل د طالبانو حکومت ګرام بللی چې محدودونکو فرمانونو پر اساس یې ښځې له سختیو سره مخامخ کړي او اړ کړي دي چې جبري ودونو ته غاړه کېږدي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسرائیلو د صدراعظم ویان عمر دستوري د فرانسې خبري اژانس ته د یکشنبې په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې هغه په لبنان کې د پیجر دستګاو د عملیاتو د ترسره کېدو امر ورکړی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د لوړپوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شول. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوی. د ایران سپاهي بازداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبري اژانس یک شنبه ناوخت خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوی. د سپاه ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمې ته یې تازه ځواکونه استولي څو بریدګر ونیسي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په یو برخلیک ټاکونکي لوبه کې له بنګلاديش سره سیالي لري. افغانستان او بنگلادیش په اوسنی سیریز کې دوه لوبې کړي چې سره مساوي دي. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. په لومړنۍ لوبه کې افغانستان د بنگلادیش ټیم ته د 268 منډو هدف ورکړی و چې بیرته یې ټول بنگالي لوبغاړي په 133 منډو آوت کړل. البته هغه لوبه کې ځوان افغان بالر علا محمد غزنفر په یوازې سر 6 وکټې اخیستې وې. په دویمه لوبه کې بیا بنگلاديش وتوانېد چې افغانستان ته ماته ورکړي. دا وو خبرونه. او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. په ترکیه کې د ګڼ شمیر افغان کډوالو د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي.
تقریبا جانم نو ما قید بود.
زما پلار شاوخوا 9 میاشتې په توقیف کې و او زما 12 کلنه خورم شاوخوا 2 میاشتې په بند کې و. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل.
له ایران او پاکستان ایستل شوي افغان کډوال بیا وایي په افغانستان کې د سرپناه نشتون یې لوی ستونزه ده.
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیر دی اولادونه مې واړه دي او زه هېڅ شیان نه لرم. د ما کور زندګي ټول په ایران کې پاتې شو. موږ یې د مارس کړو.
د برېتانیا پوځي چارواکي وایي 13 اکتوبر میاشت روسي پوځیانو ته خونړۍ میاشت وه.
په تاکتیکي لحاظ روسیا یو ډیر لوی تاوان پرې کوي. د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر په اوسط ډول د ورځې 1,500 کسان مړه یا ټپیان شوي.
او په افغانستان کې هغه نجونې چې څو ورځې کې له شپږم ټولګي فارغېږي ناهیلې دي چې زده کړو ته دوام نشي ورکولی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. 15 بجې او 15 دقیقې دی رازو د خبری مجلې د سر راپورته. په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې د ترکیه حکومت د دوی د اوسېدو جواز نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقیف له خطر سره مخامخ دي. د ترکیه حکومت د جمعې او شنبې په ورځو لږ تر لږه 325 افغان کډوال کابل ته استولي دي. تفصیل له صفی الله ستانگزی.
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناڅرګند برخلیک او په دغه هیواد کې لګڼو ستونزو شکایت کوي. یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي په دې وروستیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي.
تقریبا نو ما قید بود.
زما پلار شاوخوا نهه میاشتې په توقیف کې و او زما ولس کلنه خورم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې وه. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډیر بد حالت تجربه کړ. په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نورو هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي. حلیمه چې په ترکیه کې یوه افغانه مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د ترکیې حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي.
کنم از 2018 با از راه قچاق خیلی به مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دخترایم درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره راه قچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشت نداریم. دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبې او جمعې په ورځو له ترکیې ډیپورټ او کابل ته استول شوي. له دغو کسانو ځینو یې د ترکیې اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل. ترکیې په وروستیو میاشتو کې د بې اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې. د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د ریپورټ په یوه برخه کې هغو پیښو ته هم اشاره شوې چې پکې ترکیې ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، ځورولي او شکنجه کړي دي او بیرته یې د ترکیې له خاورې شړلي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,00,000 اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي.
بلور ته بیا له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې د سرپناه د نشتوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس د دغو کډوالو ستونزو ته کتنه کړي.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشتوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلا یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه ده ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلات سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیرې دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور او زندګي ټول په ایران کې پاتې شو. موږ یاره د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري. هیڅ شی نشته دی، جمعې هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید له ځنډ پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په پنځلسمه د طالبانو حکومت د ښار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امود سینا هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د جولای په دویمه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 595,000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. اوچا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې 5,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غواګیې. په افغانستان کې د خوندزیو زینن جونز د کوونکې چې تر راتلونکو څو ورځو بلش پګم ټولګي فارغ شي وایي دا چې نور به د زکړو اجازه ونه لري اندېښمنې دي. تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واور.
وقتی فکر میکردم که سال آینده مکت برفته نمیتوانم خیلی مایوس میشم.
شایسته ده کابل خار پیوخانزی که در شپگم تولگی زدکون که ده چه غواری راتلون که کلونو که هم خپل زدک رو تا دوام ورکنی. خدا چه ده طالبان حکومت لشپگم تولگی پورت دنجونو پر مخت خوانزه و دروازه ترلی ناهیلی ده او تینگار کوی چه ده زدک رو پا دوام سرخ پلو هیلو تا ده رسیدو غختون که ده. شایسته ازادی راژیو تو با بایل
فعلا صنف ششم بستم تا میخوام درسهای خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است.
فعلا شپگم تولگی کیم او راتلون که کال تا وم تولگی تزم هیله میداده چه خپل زدکرو تا دوام ورکرم او راتلون که دکتر شم. خودی وم تولگیو نپورت خونزی بند شوی او دولت اجازه نراکوی سغوارم چه خونزی پرانیستل شی او مو خپلو هیلو تا ورسیگو.
مرسل بیا پتخار ولایت که ده خونزی ده شپگم تولگی زدکون که ده ده هم آزادی رادیو سر خبرو که ورد اندیخنا مطرح کلا.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمدگی امتحان را میگیریم.
زمونږ ازموینې را نږدې دي. د تېرو کلونو په شان ورته چمتووالی نیسو، خو زما اندېښنه دا ده چې د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته به نشم کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، ځکه چې د شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. زه له نړیوالو سازمانونو غواړم چې په دې برخه کې لاس په کار شي او نجونې له دې حالته وژغوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپله اکس پاڼه په یوه خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یوه برخه کې ویلي
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، د خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. د خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکې او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړي دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا اندېښنې داس محل مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې له لومړي تر درېیم ټولګیو ازموینې به د لړم میاشتې په شپږویشتمه پیل او له څلورم تر دولسم ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاشت کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته وروسته راستنیږو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د بریتانیا پوځي چارواکو ویلي اکتوبر میاشت د ورځې لږ تر لږه 1.5 زره روسي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښته. دا چې څنګه؟ تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا د پاوز مشر وایي اکتوبر میاشت د روسانو لپاره تر ټولو خونړی وه، ځکه د دوی د ارزونو په اساس هر ورځ لږ تر لږه 1.5 زره روسي عسکرو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. امیر البحر ټونی راداکن له بی بی سي سره یک شنبه په خپله مرکه کې په دې اړه وویل: په تاکتیکي لحاظ روسیا یو ډیر لوی تاوان پرې کوي د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر. اکتوبر تر ډېره مده مرګ ژوبلې له پلوه د روسیې لپاره تر ټولو بده میاشت په اوسط ډول د ورځې 1.5 زره کسان مړه یا ټپیان شوي. روسیا له اوکراین سره په جګړه کې خپله مرګ ژوبله نه خپروي. د بریتانیا د پوځ دغه لوړ پوړي مشر بیا دا منلی چې روسیې د سیمو د نیولو په برخه کې پرمختګ کړی او دا پر اوکراین لا زیات فشار راولي. هغه دا خبره هم کړې چې روسیا د خپلې ملکي برخې 40% مصارف دفاعي او امنیتي برخو ته ځانګړي کړي، چې دا په ټوله کې دا هیواد له خطر سره مخ کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم په شدت روان دی. په دې لړ کې هر ورځ د اوکراین او روسیې پوځیانو د جګړو راپورونه خبرېږي. د جګړې په تر ټولو روسي تحول کې تیر یو شپه ورځ اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون لسګونه بریدونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه اوکراین په تر ټولو لوی ډرونی بریدونو سره پر ماسکو لږ تر لږه 4 ډرونونه توغولي دي. د راپورونو له مخې د دغو بریدونو په سبب د ماسکو درې هوایي ډګرونه د لنډ وخت لپاره وتړل شول. د روسیې فدرال هوایي چلند ادارې پرون ومنله چې د اوکراین د ډرون بریدونو په وخت 2 ساعتونو لپاره د شرمیتیوو و دومیدیدو او ژوکوو هوایي میدانونو خپل فعالیتونه وځنډول. د موسکو خاروال سرګي سوبیانین ویلي یو 25 کلنه ښځه په دغه ډرون بریدو کې ټپي شوې. په نړیوالو اژانسو کې د دغه بریدونو له امله د لګیدلو ودانیو او رانو شو سیمو ویډیوګانې هم خبرې شوې. د موسکو خاروال بیا دا ادعا کړې چې دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 2 ډرونونه نسکور کړي دي. اوکراین ورسره له هغه پر موسکو د ډرون بریدونه وکړل چې د یک شنبه تر سهار وختي روسیې پر اوکراین نږدې 1.5 ډرون بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي له دې ډلې لږ تر لږه 2 ډرونونه دوی نسکور کړل. 2 نورې دوی په خبر له رادار ورک شول چې د بلاروس او مولدووا هوایي حریم ته ننوتل. د راپورونو له مخې د ډرون د غبریدونو له امله په اودیسا کې چې د اوکراین په جنوب کې د لږ تر لږه 2 ټپیان او 2 ویجاړې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو. د غراز به په نورستان کې د یو پل د جوړېدو په اړه واورئ. خو سرزودی ته چې رویا سادات افغان فلم جوړونکي خپل نوی فلم چې آهنګ سیمانو میږي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړی. دا چې په دې فلم کې څه راغلي، کیسه یې څه ده، په دې راپور کې به واورو.
آهنگ سیما، هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي، چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است.
دانشگاه بیخی نظامی شده، همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داستان مور میبره به کابل،
کیسه موږ د 1978 کال کابل ته وړي. کیسه د دوه ځوانو نجونو ده چې که څه هم بیلابیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري، د خپلو ګډو ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوه دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي، او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هېر سوي تاریخ ته وړي.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول، فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه آتن کې ثبت شوی دی، چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
تمام آمادگی ها به داشتیم فیلم در
موږ ټول تیاری لرلی چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردان سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وشوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ سي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړې
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنګ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دي. د آهنګ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و، او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي، او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ، او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانۍ مشره سهرا کریمي وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینما په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپله سهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو، سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
اوریدونکو، دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسوو. وړاندې ستاسې پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس د دغه خبری مجلې د پای راپور راخلو. د نورستان په ختیځ ولسوالۍ برګ مټال کې د خوړو نړیوال پروګرام او د ولس په شریکو هڅو یو پل جوړیږي. دغه پل به 14 متره اوږدوالی او 3 متره پلنوالی ولري، چې جوړېدو سره به یې د زرګونو کورنیو د ناروغانو خوراکي او نورو توکو د انتقال چارې اسانه شي. تفصیل به له روح الله انوري واورو.
د ختیځ نورستان د برګ مټال ولسوالۍ پر نګل کې پر سیند د یو لرګین پل جوړولو چارې پیل شوې. یاد پل به 14 متره اوږدوالی او 3 متره پلنوالی ولري، چې د خوړو نړیوال پروګرام او د ولس په ګډو هڅو رقبول کیږي. د سیمې دوه تن اوسیدونکو ګل زمان او فضل حق مجاهد د پول ارزښت او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دواله ګروپ مصارف ډبلیو پی موسیل لارې دولت ورکوي او پاتې شو یو لږ لګه پورې کلي خلک خپل ځان منلې دي چې دا پل جوړو پل د ارنګل ساحه کې جوړېږي. ارنګل کلي چې برګمټال عمومي سیند ناخوا ته پروت دي خلک ډېرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ وو. پل سامانونه او بار پل کلي ته پوشا وړل تګ راتګ مشکل وو. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل مشکل وو. سوداګانې هر څه پوخرو آسونو باندې وړل.
دا ساحه کې پخا یو پیاده روي و ولسونه او ستونزو سره مخامخ وو. دې خو د غټ غټ کلي دي. تګ راتګ مونږ دپاره مخکې ډېر مشکل وو. اوس دا چې جوړېږي مونږ ډېر خوشحالېږو. ټول ولس خوشحال دی. ورنه دې خو د برف کوچونه هم راځي او دا پل چې جوړ شي انشاءالله دغه پل کې چې مونږ تېرېږو دا جمی کې هم دا زموږ لار خلاص شي.
د برګي مټال په ګډون په نورستان کې د کرکلي لغرونو د خاصو او څارویو ته د غیا راوړلو زیات مسولیت د خزو پر غاړه دی. هر یوی د پیټو وړلو لپاره لرګیو جوړې شوې کجاوی پر شا کړی وي او په ډیرو سختو لارو مزلونه کوي. قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی او د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری راته وویل د ارنګل پل جوړېدو سره به ټولو خلکو په ځانګړي ډول خزو ته اسانتیاوي برابرې شي او لملاګانو به کجاوي راکوزي شي.
چېر دا پل جوړ شي انشاءالله ډېر سهولت به خلکو ته پیدا شي. حتی د خزو نه دا کجواب هم ښکته شي. موږ نورستان طبقې او ناسکو تاسو ته معلوم ده په کجاوه کې لرګۍ راوړي. نو که چېرته داسې زمینه مساعد شو دا پل جوړ شو انشاءالله د خزو کار به هم کم شي. کجاوه به د خزو شان ښکته شي.
د غارنګل ساحه په برګمټال ولسوالۍ کې یو ځنګلي ساحه ده او د برګمټال ولسوالۍ افسی په نوم د کلي خلک او یا د شوتګل په نوم کلي خلک همدارنګه د برګمټال شرقي او غربي د کلیو خلک هم دغه پل جوړولو څخه وروسته ډېر ګټه اخیستلی شي.
د سرپرست حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت هم د دوی تر واک لاندې باختر اژانس ته پر یاد پل د کار پیل کېدو خبر ورکړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پریږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کړو. ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی هیڅ د شکېدو خواته تللی نه دي. ډېر ضعیفه دي. موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډېر کمزوري دي.
محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو د چې سش کال د انځورو اصیلات نور په خلاصېدو دي. متاسفانه چې سش کال اصیلات ډیر زیات کمزوري ول د پخوا په پرتله ځکه سش کال تقریبا په همدې سیمه کې څلور و همده مرضو شتون درلود چې د ژړي په نوم مرض ولو چې کله انځر اومه یې په دې وخت کې په باغ باندې ګډیږي انځر خلاصوي. همدارنګه یو بل مرض چې سپیر غوژې ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انځر دغه مرض کوي او بیا هم انځر اصیلات نه کوي. متاسفانه چې سږ کال یې زموږ په اصیلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلی ده.
نوم یې عطاورحمان د اوسیګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه وه آی او ایم راغلې ده. نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کیمپونو کې چون کې مرستې کړې دي هغوی ډیټا ټوله کړې او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کیمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړې ده. تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. زه د سهار په 6 بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس 5:30 بجې شوې. همکار مې حمید حکیمی سټوډیو ته راغلی. حکیمی صاحب ستړي مشئ.